صديقي تاسو استري مشي په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم و بوره چې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ خبرې روانې دي د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کیدای شي له افغانستان سرتیری وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژل شوي چې پکې د طالبانو د سرې قطعې مرستیال هم شامل دی. د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د سوداګرۍ د ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژلي چې په سیمه کې د طالبانو د عصري قطعې مرستیال هم پکې شامل دی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د چارواکو له قوله وایي چې په سیمه کې د طالبانو د عصري قطعې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاراوه. د پکتیکا د امنیت امر مسعود بابکرخیل پرون ناوخته خبریالانو ته وویل د زرمت ولسوالۍ سورکۍ سیمه کې د جګړې 6 ساعته دوام وکړ او د جګړې له ډګره د وسلوالو طالبانو 5 جسدونه ځان سره وړي دي.
دښمن ته 10 نفره دوی په هلاکت رسیدلی دي او زموږ یو نفر ملي پولیس سطحي زخمی ده.
ښاغلی بابکرخیل زیاته کړه چې دې وسلوالو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې د تګ راتګ په وړاندې ستونزې او ناامنۍ جوړولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپله نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. ارګ په یوې خبر پڼه کې دا برید د علم او پرمختګ د دښمنانو کار بللی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي د سیشن می پورز د جلال آباد ښار په اوومه ناحیه کې د پوهان مسعود نیکبخت پر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی چې نوموړی وژلی او د نوموړي زوی او د ننګرهار پوهنتون دوه نورو استادانې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې طالبان، داعش او دغه راز ځینې نورې وسلوالې ډلې فعالې دي. د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې ویلي دی د مهال د هند لپاره د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند ځمکنۍ سوداګرۍ د لارې د تړلو د پریکړې پر قانوني اړخونو غور کیږي. بلخو د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی سرپرست خان جان الکوزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان به دا لاره بند نه کړي.
زه امیدوار یم چې دا لاره بند نه شي. که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي.
د خان جان الکوزی په وینا دا مهال د افغانستان لارې د پاکستان ډیر مالونه مرکزی آسیا ته ځي چې افغان حکومت هم په ورته توګه د پاکستانی مالونو پر مخه لاره تړلی شي. ښاغلی الکوزی وایي که داسې وشي دا به د دواړو هیوادونو د سوداګرو په زیان وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړی دی. د ایران د عدلي وزارت ویان غلام حسین اسماعیلي د ایران رسمي دولتي خبري آژانس ته ویلي د آراس امیری په نوم یوه میرمن چې د بریټش کانسل په اداره کې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه وه مجرمه بلل شوې او په 10 کاله بند محکومه شوې. د بریټش کانسل د برېټانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلي په وینا له سړیو څخه یوې انوش اشوري دی چې د ایران او برېټانیا دواړه تابعیتونه فعالیتونه لري. دا هم د اسرائیلو د جاسوسي سازمان موساد سره د اړیکو په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. همدارنګه دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کلونو بند محکوم شوی دی. یوه بله ایرانی تبری برتانوی میرمن نازنین زغاری لا د مخه په دې تور چې ګوند د ایران د حکومت د نسکورولو طرحه جوړوله د محل ایران کې 15 کلن حبس تیروي. نوموړی تهران ته د خپل ځوان لور سره د سفر په محل نیول شوی و. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون څخه غوښتي چې له ده څخه د بخښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د وژنې لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې لخوا د 22 میلیون ډالرو مرستې په منلو غور وکړي. ویلي لومړی د مکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون ده ته درواغجن ویلي دي. بولسونارو همدارنګه ویلي د فرانسې ولسمشر مکرون په امازون کې زرګونه زیادې لګېدلې ورونو په وړاندې په غبرګونې تبصرې پر مهال د برازیل ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی. وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر په امازون ځنګلونو کې د لګېدلي ورونو په وړاندې د برازیل پر غبرګون نیوکې وکړې، مکرون او بولسونارو پر یو بل شخصي لفظي بریدونه کړي دي. مکرون وایي په امازون کې لګېدلی اور یو نړیوال بحران دی او د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ غونډه کې چې د فرانسې په جنوبي ساحلي ښار باریس کې جوړه شوې وه وغوښتل چې دې بحران ته پام وکړي. او یو بل امریکایي سناتور هم ویلي چې روسیه ورته ویزه نه ده ورکړې څو د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله ویبپاڼه لیکلي چې روسیې د ته ویزه ورکول رد کړي او د روسیې چې د ده په وینا د ډیالوګ غوښتونکې نه ده دا اقدام د شرم وړ بللی دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دې غړي له څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د جمهوري غوښتونکې ګوند یو بل سناتور ران جانسن هم ورته څرګندونې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي به هم مغل ولید ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ خبرې روانې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي متحده ایالات هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له افغانستانه سرتیري وباسي.
We want to get our folks home as fast and in as large numbers as we can.
یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي وایي د سولې په هیله بیرته وطن ته تللي.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي. دلته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپل هم خوشبینه یم چې الله پاک په دې وطن کې سوله راولي او موږ وطن را جوړ شي.
د هلمند ډیرو سیمو خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولای.
موږ مخکې مرکزی حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایې ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کیږي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي د ایران له ولسمشر سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران پر وړاندې د امریکا دریز بدل شوی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم د ازادي راډیو ازادي او اوریدونکي ځانګړې خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي باور لري چې هیواد کولای شي هم له افغانستان خپل سرتیري وباسي او هم دا مسله یقیني کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا ترهګر بریدونه نه کیږي. پومپیو پرون په واشنگتن کې د پخوانیو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ژمن دی چې هغه په سمه توګه ترسره شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ یعنې پرون هم په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرو دوام درلود. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره زره او په زیات شمېر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې پخوانیو امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړې. پامپیو وویل چې په افغانستان کې د امریکا اتلس کلنې پوځي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي ښکېلتیا افغان ټولنه بدله کړې او القاعده شبکه یې ماته کړې چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد یې کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو وایي رښتیا دا دی چې موږ هیڅکله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې. اوس ټولو لورو ته جوته شوې چې وخت تیریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري موږ له ټولو افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکېل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ روښانه سپارښتنه خپل د او پوځي همکارانو ته یې داده چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره زر او په هر څومره زیات شمېر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره زر او هر څومره زیات شمېر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو ترهګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولی شو. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي و د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. نوموړي د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپل هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنې موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندي ښیي چې د سې شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د یوې هوکړې د وروستیو ټکو په نهایي کېدو خبرو دوام درلود. د فرانسې خبری اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبری اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي او ویان سهیل شاین له خولې وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی او وروستي ټکي نهایي کوو. نوموړي ویلي هر څومره زر چې پاتې ټکي حل شي توافق نهایي کېږي.
و امروزل چه ده امریکا ده متحده ایالاتونه ده بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو وی متحده ایالات حتی که وی هر چمره جرا و هر چمره زیاد چه که دهیشی لأفغانستان سرتیری و باسی ده هم ده طالبانو یو غوختنه ده ده و طالبانو چه په قطر که ده قطر په پلازمین دوحه که ده امریکایی استاد سره په خبرو بختی پرون هم ده ده خبرو دوام درلود. د افغانستان رسول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ټیم پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له طالبانو سره په خبرو کې نهایي توافق نه دی حاصل شوی، تر اوسه دا خبرې دوام لري. یو شمېر افغان کډوال وایي خپل هیواد ته هم د سولې په هیله بیرته ستانه شوي. یو یې هم ضیاءالدین دی چې نوی له پاکستان هیواد بیرته وطن ته ستون شوی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د کډوالۍ او اوسنی ژوند دواړه له کړاوونو سره مخ دی، خو د سولې او امنیت په هیله بیرته هیواد ته راغلی دی. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې د افغانستان سولې لپاره په افغانستان کې د سولې لپاره له دغه فرصته چې یو بې ساری فرصت دی په عظمي توګه ګټه پورته کړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي کابل کې هغې کورنۍ ته ورغلې چې نوې بیرته هیواد ته راستنه شوې او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي.
تقریبا
درې دېرش کلن ضیاءالدین هیواد ته تازه راستون شوی کډوال دی چې د جګړو او ناامنیو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی و. د یوه لس کاله په پاکستان کې تیر کړي او دوه میاشتې وړاندې له خپل څلور کسیز کورنۍ سره افغانستان ته راغلی چې اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کاسۍ په دوکان کې شاګرد دی. ضیاءالدین وایي په دې تمه هیواد ته راستون شو چې دلته به یې ژوند ښه شي او د سولې په فضا کې به ژوند وکړي.
خو نه یې چې امه ما مې جوشه زما غوښتنه او تمه دا ده چې طالبان او دولت د سره یو ځای شي، په هیواد کې مو سوله راشي، جګړې او وینه تویدنه ختمه شي. طالب حکومت یا امنیتي ځواکونه دوی ټول افغانان دي، کومه مرژوبله چې هره ورځ دواړو لورو ته اوړي بېفایده ده.
ضیاءالدین وایي که څه هم نه په پاکستان او نه هم افغانستان کې ژوند ښه دی، خو د دې لپاره چې افغانستان یې خپل هیواد دی او د سولې خبرو اترو له راپورته کېدو سره ورته تمه پیدا شوې چې دلته اوسېږي. نوموړی یوازنی افغان کډوال نه دی چې د جګړو له امله کډوالۍ ته اړ شوی، بلکې د ده په شان سلګونه زره افغانان له هېواده بهر د کډوالۍ ژوند تېروي. هغه ولی بیا بل هغه کډوال دی چې د هم د خپل عمر ډېره برخه په پاکستان کې په کډوالۍ تېره کړې او اوس سولې ته د خوشبینۍ په اساس د افغانستان هلمند ولایت ته راستون شوی.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي، دته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپل هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او نور وطن را جوړ شي.
که هم د افغان کډوالو په اړه تازه شمېرې په ډاګه شوې نه دي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې ایران او پاکستان ته شاوخوا 4 میلیون افغانان کډوال شوي چې تر ډېره بریده لامل یې جګړې او ناامنۍ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په افغانستان دننه او بهر د سولې خبرې اترې روانې دي، او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خبره د افغان سولې په تړاو له امریکایي لوري سره د توافقنامې په وروستیو کېدو هڅې روانې دي. له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا د سولې لپاره اوسنی روان بحث یو فرصت ګڼي او وایي چې افغان حکومت او طالبان ته پکار ده چې ترې ګټه پورته کړي. د دغه مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي:
زه فکر کوم افغانستان ته یو بهتر فرصت برابر شوی دی چې دغه حالات د جنګ او څخه واوړي او سولې ته، مګر دا فرصت څخه استفاده کول ډېره مهمه دي چې په هغه کې ټولې خواوې او ټول اړخونه چې په جنګ کې دخیل دي دا دوی مسؤلیت دی چې څنګه دا فرصت څخه ښه استفاده وکړي چې دا اوسنی کم د سولې بهیر چې روان دی او دغه کم سولې تفاهمنامه چې امضا کیږي به دا د دې لامل په افغانستان کې یو حقیقي سوله راشي او د یو نوي جنګ پیل نه وشي. دی
باورونه دا دي چې دا مهال د یو شمېر افغانانو ذهنونه له طالبانو سره د سولې لپاره چمتو شوي او افغانان هیله مند دي چې ژر تر ژره دې پایداره سوله راشي. خو د ځینو په باور که د سولې اوسني روان بحثونه مدیریت نشي، د جګړې د دوام اټکلونه کیږي او افغانان به بیا د ضیاءالدین او اغا ولی په شان دې تاړ شي چې نورو هیوادونو ته مخه کړي او د سولې راتګ ته سترګې په لاره وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د سهار اته بجې اتلس دقیقې کیدونکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو پخوانی سلاکار بارنټ روبین په فارن افیرس خبرونه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: ډیپلوماسي د افغانستان ټولې ستونزې نه شي هوارولی. په دې مقاله کې راغلي دي چې روان کال د ملګرو ملتونو په وینا د لومړي ځل لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو د بریدونو پر مهال تر طالبانو ډېر ملکیان وژل شوي دي. نو دا سخته ده چې اکثر افغانان د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین واوسي. ښاغلی روبین بیا لیکي چې دا خبره هم د لږ حیرانتیا نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي لکه متقاعد جنرال او د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس خبرداری ورکړی دی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل خطرناک دي او په عقل برابره هڅه دا ده چې متحده ایالاتونه پر افراطي شبکو فشار زیات کړي. لیکوال بیا څرګندوي وروسته تر 3 کلونو حضور او فشاره د امریکا ملاتړ افغان حکومت سیمې طالبانو ته پریشتي او داعش په بیرحمۍ په کابل کې خلک وشني. ښاغلی روبین بیا لیکي کله چې تاسو په کنده کې یاست، تاسو باید د اوږدې مودې په مخه د کینې ایستلو غم وخورئ او ژمن ورته واوسئ. بلې امریکایي چاپي خپرونې وال سټریټ جورنال بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې داسې ښکاري چې امریکایي لوری موافقه وکړي چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي. دا خبرې د تیر پنجشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شوې. وال سټریټ جورنال لیکي د مذاکراتو دواړه لوري بیړه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې موافقه وشي، خو داسې ښکاري چې لا هم د افغان جګړې د پای ته رسېدو لاره آسانه نه ده. په دې جګړې کې تر اوسه تر 2400 ډیر امریکایي سرتیري او په سلګونو زره افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په برخه کې یو لور ته په کانګرس کې سوالونه پیدا شوي دي چې څرنګه به دا تضمین کشي چې متحد ایالاتونه به د اسلامي افراطي ډلو له بریدونو خوندي کشي. بل لور ته ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اشاره کوي چې نږدې یوه میاشت ورته پاتې ده او لیکي چې شایي دا ټاکنې د افغانانو پر خپل منځي خبرو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کیږي.
ازادي راډیو اورې د هلمند ډیرو سیمو خلک د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولای. مخله دې چې په دې اړه تفصیلي راپور ووري د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د منډو ترلو په اړه. د ولسمشری د انتخاباتو لپاره کاندید عبداللطیف پدرام وایي د بریالیتوب په صورت کې به په ادارو کې د ښځو ونډه تر 50% پورې لوړه کړي. هغه دا څرګندونې پرون په کابل کې د ښځو په یوه غونډه کې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتي سیالیو په دوام د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید عبداللطیف پدرام د ښځو په یوې غونډه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خپل ټیم تګلاره بیان کړه. خاغلی پدرام وویل د بریالیتوب په صورت کې به د نارینه او ځواکمنی ختمه او د ښځو او نارینه او حقونه به برابر کړي.
اساسی قانون د ښځو او نارینه او په اړه سهمیه بندي نه ده کړې. ویلي دي چې د افغانستان وګړي مساوي حقونه لري. مساوي حقونه په دې معنی چې په سیاسي او ټولنیزو جوړښتونو کې د ښځو حضور 50-50 وي.
هغه ځینې نور انتخاباتي ټیمونه د ښځو په اړه د پلان په نه لرلو تورن کړل. خاغلی پدرام درې ډوله سهمیه بندي مطلقه، سخدریزه او پر کیفیت باندې اتکا مطرح کړي چې د ده په خبره له مخې به یې په دولتي ادارو کې د ښځو حقونه له نارینهو سره برابر کړي. د ده په خبره د ده په پروګرام کې به د کارکوونکو په ګمارنه کې هم ښځو ته لومړیتوب ورکړي. خاغلی پدرام چې په کور کې د ښځو او نارینه ترمنځ د کار د ویش خبره وکړه په غونډه کې د ښځو لتاوده هرکلی سره مخ شو. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په سیاست کې د ښځو ګډون سمبولیک دی او له نوې حکومت غواړي چې د ښځو د سیاسي ګډون لپاره زیات فرصتونه برابر کړي. د ښځو یو فعاله ترنم سعیدی وایي
ما به کسی رای خواهد دارم که باور داشته باشه به زنها. نه اینکه
داوی مونږ به هغه چاته رای ورکړو چې د ښځو پر رښتینې ګډون باور ولري، نه دا چې له ښځو نه د انتخاباتي وسیلو په توګه کار واخلي او وروسته یې د ښځو په اړه باور بدل شي. د ملي یووالي حکومت ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ګډون 30% ته رسېدلی دی. د رهبری په کچه په سلر ویشتو وزارتونو کې درې هغه د خزو للارې رهبری کیږي، خو هغه خزي چې د وزارتونو د مرستيالانو په توګه کار کوي شمیر ډېر دی. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
د ولسمشری لپاره کاندید خغلی لطیف پدرام د نارینه او ښځو ترمنځ د حقوقو د مساوي کې دوه خبره په داسې حال کوي چې د هلمند ډیرو سیمو خلک د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا هم ګډون نشي کولای. ډیرې دغه سیمې چې خلک په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کیږي کلونه کلونه د طالبانو په ولکه کې دي او د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه ییزه اداره هم په پام کې نه لري چې په اوس وخت کې د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي. نورې له هلمند د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې اوري.
سره لدی چې د ولسمشری ټاکنو ته وخت نږدې کیږي، خو په هلمند کې سمیز چارواکي د هغه ګڼمیشتو سیمو د نیولو خاص پلان نه لري چې د طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم د مرکز لشکرګاه په شمول د هلمند د دوو مرکزي ولسوالیو پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي، ډېرې نورې ګڼمیشتي سیمې د طالبانو په لاس کې دي. خو د هلمند والی وایي افغان ځواکونه د ولسمشری ټاکنو پر مهال د غسیمو د امنیت لپاره چمتووالی لري چې په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی لا لوړاندې د نظامي مسؤلینو سره خپل تدابیري غونډې پیل کړي دي.
د هلمند امنیتي او دفاعي ځواکونو سلورمه غونډه نیولې او بل اخري غونډه زمونږ سبا ته دی او په دې سلور واړو غونډو کې مونږ عامه تام خپل د سایټونو او خپل د امنیتي برخه کې امنیت نیولای دی. د امنیتي برخه کې هیڅ نو مشکل نشته. د هلمندي ولست د انتخاباتو د امنیت ساتلو واک لکه تیر انتخاباتو شو هیڅ د تشویش نه کې.
خبر دغه سیمو د امنیت نه د چ د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. ولایتي شورا وایي حکومت دې نورو سیمو کې عملیات وکړي او کسانو ته د رایې اچونې زمینه برابره کړي چې کلونه کېږي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي او په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی. د شورا رئیس عطاالله افغان وایي ډیر خلک دوی ته د مراجعې پر مهال په ټاکنو کې د ګډون هیله او غوښتنه لري.
د انتخابات په تړاو باندې موږ مخکې مرکزي حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایې ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ په هلمند کې اوسېږو، په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کېږي. یو په څلورو ولسوالیو کې چې څلورو ولسوالۍ هغه عبارت د مرجع کجکي واشیر ګرمسیر څخه د پکت په مرکزي سیمو کې کېږي چې نظامي کسان به رایه ورکوي. په پاتو ولسوالیو کې هم نیمګړتیاوې شته، په اصطلاح بعضې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغو کې انتخابات مطلق نه کېږي. نو موږ غوښتنه مخکې هم کړې ده چې باید د انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي چې دغه خلک چې په هلمند ولایت کې اوسېږي د دیو دپاره دا چانس دوی ته ورکول شي چې دوی رایه استعمال کړي. اما په داسې نیمای انتخاباتو نه خلک راځي او نه موږ خپل سرنوشت ټاکلی شو.
د مرکز لشکرګاه تر څنګ نادلي او نوه ولسوالۍ په مکمل ډول د حکومت په لاس کې دي. د ګرمسیر او ګرشک ولسوالیو ډېرې سیمې هم د افغان سرتیرو په ولکه کې دي، خو د سنګین، واشیر او مرجع ولسوالیو یوازې مرکزونه چې د نظامي پوستو په ډول دي حکومت ته ځان سره لري. د هلمند امنیه قمندان وایي ښار ته د ځینو نږدې سیمو دپاره عملیات پیل کړي دي چې له دې جملې د نهر سراج پراخه ولسوالۍ ده. سمونمل اسامالدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل دوی تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پر دوو مهمو مسلو کار کوي.
د انتخابات لپاره موږ پلان دوه پلان لرو، یو پلان شاري دی او یو پلان عملیاتي دی پر اطرافو باندې. چې شاري پلان هم د دې لپاره دی چې خلک ولس په سوالات کې سي او انتخابات راحت راسي، او بیرونی عملیاتونه چې مدي په کمربندي ساحو کې هغه هم د دې لپاره دی چې خلک په امن کې سي او د ښه امنیت څخه دوی برخمن سي او آینده انتخاباتو ته امدګي ولري.
طالبانو له وړاندې خپل ملګرو ته د ټاکنو او کمپاینونو د ګډوډولو امر کړی دی. که څه هم د هلمند امنیه کمانډان تر ټاکنو مخکې په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي، خو د دې ولایت د دیشو او خانشین ولسوالیو تر څنګ باغران، نوزاد او مساکره ولسوالۍ په کلي ډول د طالبان په ولکه کې دي. دا ولسوالۍ تر مرکزي هغو وروسته تر ټولو ډېر وګړي لري چې کلونه کېږي په هیڅ ډول ملي مسایلو کې برخه نه ده اخیستې. ممتی لاستایی دا زدی راژیو هلمند.
او سمیور نړیوال موضوع د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ایران له ولسمشر سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریز بدل شوی دی. جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ سلاکار جان بولټن وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز په دې معنا نه دی چې ګوندې د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. ښاغلی بولټن د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال د سه شنبې په ورځ د غلط ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل ولسمشر ترامپ تل په روښانه ټکو ویلي چې له هر چا سره مذاکره کوي. هغه یو مذاکره کوونکی او جوړجاړی کوونکی دی، خو د بولټن په وینا له ایراني لوري سره خبرې د ولسمشر ترامپ لپاره په دې معنا نه دي چې خپل دریځ بدل کړي. تاسو په غور وګورئ چې ولسمشر ترامپ د ایران د اټومي پروګرام او له دې هیواد سره د اټومي تړون په اړه څه ویلي. نوموړي دا د امریکا د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې تر ټولو بده معامله بللې. دې ته په پام نوموړی نه غواړي همدا تېروتنه چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما کړې وه تکرار کړي. د ښاغلي بولټن په وینا دا نظر سم نه دی چې ایران به د یو لړ کارونو په بندولو چې له اوله یې هم باید نه وی کړي اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه که یو هر اړخیز جوړجاړی رامنځته شي له شک پرته پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کیدای شي، خو هغه زیاته کړه که د ایران رژیم په دې اړه خبرو ته چمتو شي په هغه صورت کې به لیدنه وشي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په می میاشت کې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له هغه اتومي تړون وویستل چې په 2015 کال کې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولسمشر ترامپ وینا د دې تړون شرایط هم رجیدین نه دي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو را وګرځوي او همدارنګه د ترامپ په باور ایران په سیمه کې د سختریزۍ او ترهګرو په ملاتړ د دې تړون له روحیې سرغړه ونه کړي. ایران دا ادعاوې رد کړې دي. دا دې اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د امریکا حکومت پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولی شي د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی او د ایران د پیسو ارزښت یې ډېر راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو سراتي هیوادونو د مشرانو د غونډې پر مهال وویل قسم او مناسب شرایط برابر شي چمتو دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې یوه ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د ایران دروازې د خبرو اترو لپاره پرانیستې دي خو د نوموړي په وینا لومړی باید واشنګټن پر ایران لګولي ټول بندیزونه چې د روحاني په وینا غیر قانوني او ناعادلانه دي لرې کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسله وال وژلي چې په کې په سیمه کې د طالبانو د سرقتې مرستیال هم شامل دی. تر اوسه پورې وسله وال طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تور روسي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپله نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنۍ لاری په اترلو غور کوي. دا خبره د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري کړی ده. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړی دی. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون نه غوښتي چې له ده څخه دې بخښنه وغواړي. خغلی بولسونارو ویلی چې لومړی د مکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون دته درواغجن ویلی. یو بل امریکایي سناتور هم ویلی چې روسیې ورته ویزه نه ده ورکړې چې د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي دا خبره په خپله ویبپاڼه کړې ده. د خبرونو تفصیل که غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صفه وازی اوریدلی شي. د خبرونو په دې برخه کې البته د خبرونو ډیره برخه د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی. خو بیا هم پر دو موضوعاتو راپورونه لرو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کارګرو ماشومان نو شمیر 2 میلیون ته رسیدلې. دا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. ویل دې جملې څخه ته باندې 1 میلیون ماشومان هم پر شاقه کارونو بوخت دي. تفصیل خان محمد سین پر پورت کې.
دیر لسکلن عابد الله چې مور د سرطان او پلار د اعصابو په ناروغۍ اخته دي لخپل کوچنی ورور سره مجبور دی چې د پلار درې ورونه او 15 خويندو مسؤلیت پر غاړه واخلي. عبد الله د کور لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر ټوله ورځ د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي. دی چې پر لاسګاډی تازه میوې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې 100 یا 150 افغانۍ عاید لري چې 100 ډوډۍ پرې اخلي او کور ته وړي.
روزی یک نیم ساعت دو ساز میشه کراچیونی میکنم و خوردش یه ماکس میپروش ادار مادر مریض هستم مکتب رفتنه میتونم دو سرطان خونه من تا خواه رستم سه تا بیده بابا دلم میخواه که پدر مادرم جور باشه مکتب بخونیم من.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو په اساس د عابدالله په سیر شاوخوا 2 میلیون ماشومان په کارونو بوخت دي چې سباندې 1 میلیون شاقه کارونه لکه اهنګري، نانویتوب، موټر مینځل او د خښتو کارونه کوي. دا د 12 کلن محمد د چکوش غږ دی چې د کابل په زاړه ښار کې له سهاره تر ماښامه اهنګري کوي. د چې سیرای لوګو تور اړولې او خولې دی وای ایوازلې اړکړې چې لنه هکلنې راهیسه د ډوډۍ په خاطر له اهنګر سره کار وکړي.
ما
از شهر به صبح میایم، از 9 سالگی تا 12 سالگی کار کردم. هفته 500 میتم. پیسه را در خانه میبرم. نام چهار خور سه بزن. کارم سیخور کردن، جالی میخ کردن، ظرف شستن.
د کابل په واټونو کې د محمد په سیر په سلګونو ماشومان لیدل کېږي چې څوک پالش کوي، څوک سپیلنی دودوي، څوک موټر مینځي او څوک سوال کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغو ماشومانو پر حال او راتلونکي او د دوی د شمیر په ډېرېدو اندېښمن دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله ببرکزی له حکومت او په تېره د کار او ټولنیزو چارو له وزارته غواړي چې د ماشومانو د شاقه کارونو مخنیوي ته جدي اقدام وکړي.
دا که د زغال سنگ په معدنونو کې وي، د مالګه په معدنونو کې وي، د خښتو په بټیو کې وي چې وي، دغه درانه کارونه دي چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې باندې ماشومان په دغه کارونو کې باید ښکیل نه شي. د محترمو چارواکو څخه هم هیله دا ده، هغه مسؤلین په خاصه توګه د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین چې دوی خپل نظارتونه هغې ته پام وکړي.
ښاغلی ببرکزی وایي له دغو ماشومانو نه د شاقه کارونو پر مهال جنسي استفاده هم کیږي او د مخدرو موادو په قچاق کې ځینې هم ګټه اخیستل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په مجموع کې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي چې 1.2 میلیونه یې په شاقه کارونو بوخت دي. د دغه وزارت وایان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل وزارت هڅه کوي چې د شاقه کارګرو ماشومانو د کار مخه ونیسي.
لومې قدم کې هغه ماشومان کورنۍ سرپرستان نه لري، که اوس لومې قدم کې هغوی ته لاسرسی پیدا کړو او دوی روزنتونونو ته وسو. په دویم قدم کې هغه ماشومان چې کورنۍ سرپرستان لري، موږ هغوی ته فني او حرفوي زده کړې ورکړو تر څو پرې د کار بازار ته دننه شي، دوی په خپله کار وکړي او خپل نازولی ماشوم کار کول نه پرېږدي.
ښاغلی احمد ضیا وایي دوی یو شمېر ماشومان چې شاقه کارونه کوي معلوم کړي او روزنتونونو ته یې لېږدولي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان د معلوماتو له مخې له وخت مخکې ودونه، شاقه کارونه، روغتیایي ستونزې، د جګړې ډګر ته د دوی لیږل، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او له دوی سره ناوړه چلند هغه څه دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادۍ او بیارغونه چارو کې حکومت له پامه غورځولی دی. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېر سړکونه، سربندونه او ویالې وران ویجاړې پرتې دي. ولې بیا وایي دغه خلک د پخپلو سیمو کې له امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي، حکومت به هم ورته پروژې پیل کړي. روحالله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وای په تیرو 13 کالو کې حکومت له پامه غورځولې او تر اوسه یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې کار نه دی شوی او تیرو بارانونو سرکونه داسې خراب کړي چې د موټر له تګ راتګ یې وستلی دي. قاری امیر حمزه وایي
سرکونه د اسمار ولسوالۍ نه تر شال خپل د بر سره پورې 15 کیلومتره سرک دی. د شال د سیمې پورې دا سرک یو څه گزاره کوي، خو د دې نه بره سرک مکمل تخریب شوی دی. خلکو ته ډېر سخت ستونزه ده، تګ راتګ پینه کیږي، د موټر رفت عمل پینه کیږي، خلک د ډېر مشکل سره مخ دي.
حاجی صاحب دین بیا وایي بارانونو او سیلابونو فصلونه، سربندونه او ویالې ویجاړې کړي چې جوړولې د دوی له وسه وتلې دي.
د ویالو بندونه او د برقونو بندونه، مالونه، فصلونه، باغونه دا ټول د منځه تللي دي او ډېر زیانمن شي. همدغه مشکل خو پیلا اول د سړک دی او بیا د ویالو بندونه دي، ځکه چې زراعتي ځمکې د اوبو او داد سره محروم پاتې دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال یاد خلکو ته په خبرو کې وویل په کومو سیمو کې چې امنیت دی هلته د حکومت مامورین او انجینران تللی شي، هلته د آبادۍ او بیا رغونې کارونه روان دي او په کومو ځایونو کې چې د دولت کارکوونکو ته ګواښ موجود دی هلته کارونه هم نه کیږي. نو ټولو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو څخه هیله کوي چې د امنیت په ټینګښت کې حکومت سره یو لاس شي، څو یې د ځانونو خوندیتوب تر څنګ د سیمې آبادۍ ته هم زمینه برابره شي.
تر څو چې تاسو د موږ سره د امنیت په برخه کې مرسته ونه کړئ او خپل کلی، خپل کهول، خپل حجره، خپل جومات وغو کسانو نه چې دا وطن یې په وینو لړلی دی، دا وطن یې چې وینې جاری کړی دی، د دوی په مخه ونه نیسئ. تاسې به همیشه محروم یې، تاسې به همیشه د دولت چې کوم مکلفیت ته چې کلیوالو ته ادا کړي د هغه نه محروم پاتې یې، لکه تر اوسه چې محروم یې. کله دسې د خپل کلي امنیت ونیو په ما غږ وکړه، پروژې هم را شروع کړه، سړکونه هم را شروع کړه.
خلک بیا وایي دوی حکومت سره همکار دي، ځوانان یې په دولتي ارګانونو او امنیتي ځواکونو کې دندې اجرا کوي، خو حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې هېر کړي دي.
موږ د هر وخت لپاره د دولت سره ولاړ یو او د کارونو لپاره چې هر څوک راځي د هغو د امنیت موږ وارزه ته ډاډ ورکوو او ټول حکومت ته ډاډ ورکوو چې موږ وسار یو.
شال شنګر او غزباغ هغه پراخه درې دي چې ورسره خوا کې د سور طاق منطقه پرته ده، چیرته چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ له وختونو د یو برېښنا کوټ جوړولو پلان نیول شوی چې تر اوسه یې خلک عملي کولو ته سترګې پر لار دي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې تر یوې وقفه وروسته به په کاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو سي پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو ته شرح غلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي، نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیر شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلی نه. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام به کرام.
بلې حضرت د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې تازه وخت تقریبا 20 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. لاغونه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او د سروې د دې ترسره شوه. مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دی، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم.